السلام علیکم درنوریدونکو، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې او د ازادي رادیو خبرونه د دادې په لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبري مجله پیل شوې. زه صفی الله ستانکزیم تر راتلونکي نیم ساعته به راسره تخنیکي همکاري سید قادر جلالوف کوي. دا پروګرام په خبرونو پیلېږي. لمړی هم د خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوو مهمو مشرانو د بی پیلوټ الوتکې په واسطه هوایي حمله کړې ده. چارواکي وایي دوه حمله کوونکي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کنسولګرۍ حمله وکړي نیولې دي. او د مرستندویه ټولنو سرچینې او څارونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي په کونړ کې د بی پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران په نښه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک په حواله ویلي چې باوري دي چې په دې حملو کې به د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني او د القاعده شبکې بل مهم مشر بلال الوتبي وژل شوي وي. پیټر کوک زیاته کړي چې دغو کسانو په وژل کېدو سره به د القاعده شبکې د پرمختګ مخه ونیول شي او افغان حکومت به د دغې شبکې د پټنځایونو د له منځه وړلو په هدف کې کامیابه شي. افغان چارواکي وایي دوه تنه داسې تروریستان یې نیولي دي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګرۍ برید وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو پوځي یونیفورم په تن او د ملي امنیت ځواکونو نیولي دي.
یو نصر الله او بل عبیدالله نومېده په ننګرهار کې غوښتل چې د هند خل پر کنسولګرۍ ځانمرګي بریدونه وکړي.
د ښاغلي خوږیاڼي په خبره دا کسان تازه نیول شوي او له دوی څخه یوه اندازه وسله هم ترلاسه شوې او تحقیقات ترې روان دي. د نورستان څلور دېرش ښځینه زده کوونکې په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې فارغې شوې. د نورستان د عامې روغتیا د ریاست چارواکو وویل دغه ښځینه روغتیایي کارکوونکې چې د نرسنګ دوره یې پای ته رسولې په خپل ولایت کې به ډېرې روغتیایي ستونزې حل کړي. د دغو نرسانو د فراغت لپاره په جلال آباد ښار کې غونډه نیول شوې وه او ټولو فارغه شوي ښځینه نرسانو ته سندونه ورکړل شول. وسته خبر هم دا چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګندوي چې شربت ګله به ډیر ژر په پاکستان کې له توقیف څخه خوشی شي. شربت ګله هغه افغانه ده چې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د عکس له خبرېدو سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د شربت ګله د نیولو ځای معلوم شوی او هغه به ډیر ژر خوشی شي. پاکستاني چارواکي ویلي دغه ښځې د دې لپاره نیولې چې په جعلي سندونو یې په اسلام آباد کې ژوند کاوه. اوس هم بهرنی خبرونه. د مرستندویه ټولنو سرچینې او څارونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي دي. د دغو سرچینو په وینا اکثر قربانیان د ښوونځي زده کوونکي دي. ځینو سرچینو د دغو بمباریو ویډیو او عکسونه په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې خپاره کړي دي. دوی وایي بمباري د ادلب په ښار کې د هاس په سیمه کې پر یو مکتب او د استوګنې پر کورونو شوې ده. په دې ترڅ کې د سوریې دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې هاس په سیمه کې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې یو شمېر یاغیان وژل شوي دي. بل لور ته د مدني دفاع د شبکې په نوم یو بنسټ وایي چې د چهارشنبې د ورځې د بمبارۍ د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه شل تنه ماشومان شامل دي. ادلب د حلب ښار ته نږدې پروت دی او د بشار اسد د رژیم د سیاسي مخالفانو یوه مهمه اډه ده. د روسیې، ایران او سوریې د بهرنیو چارو وزیران سبا په موسکو کې غونډه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان سرګی لاوروف به د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په عراق او سوریه کې د همکاریو د نږدېوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په غونډه کې به د حلب پر وضعیت او د داعش او جبهت النصره ډلې پر ضد د روسیې او سوریې د ګډو پوځي هڅو پر موضوعاتو تمرکز وشي. موسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. وروستی خبر همدا چې فرانسوي مسولانو په کالې کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ. سیمه ییزو چارواکو وویل چې دا کمپ له منځه ولاړ. په دې کمپ کې په خوا د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په زرګونو کسان اوسېدلې دي او دوی بدلته انتظار و چې بیا برېټانیا ته د هغه تونل لارې ځان ورسوي چې تر اوبو لاندې تیر شوی دی. کوم کسان چې په دې کمپ کې پاتې وو هغه د فرانسې نورو برخو ته بیول شوي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې کولی شي د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپاري. مخکې تر دې چې د ځنګل کمپ ته نړېدو لپاره د دوشنبې پورس عملیات پیل شي هلته له شپږو تر اتو زرو پورې کسان اوسېدل. د خبرونو پای
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم دی او بدخشان بیا په ټولو کې سوړ ښار ښودل سوی دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.14 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 2.12 آسمان شین. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 6.8 آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 2.12 آسمان شین دی. په کابل کې هم آسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 3.2. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.9 درجه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.15 آسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.-1 درجه ده. او په بدخشان کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 4.-1 ښودل سوی ده.
نجیب زمان منن چې د هوا حالات ویل همدارس خبرونه په ازادي رډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې کتل شي. خوړندې په دغه پروګرام کې مهم مطالب دادي. افغان حکومت د ټولو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته امر کړی چې په غور کې د ملکیانو د وژلنې عاملین ته جزا ورکړي.
ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پېښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
امریکای چارواکي وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت د اقتصادي ودې د مخنیوي تر څنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغېز کړی. د هماورې چې د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه شمیرې چې په دوی د ملکانو د وژنې تورونه لګوي نه مني.
د ټول مسؤلیت زه نه منم. دا څه شی چې دی افشا کړي دي دا ټول زه نه منم. لاکن دا زه منم چې تاوان ملکي اشخاص ته کېدلی چې ټول یې نه منم. په دا کچه
د ژوند رنګونو په پروګرام کې له یو شاعر سره غږېدل یو.
بیتونه دي چې ستا له وجوده مات از ما د خاورې بوی راته، له مات اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته.
هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اوري. رسول لمړي مطلب ته امنیتي ځواکونو په غور کې د رلیزې وژنې د عاملانو د مندلو او مجازات کولو په نیت عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د سه‌شنبه په ورځ د غور مرکز فیروسکو تن څیرمه یاغیانو 6 ملکیان یو ځای په ډزو وژل. د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جنایت بللی دی. تفصیل د احمد شبر په دغه راپور کې.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سه‌شنبه په ورځ د مرکز فیروسکو په شمال کې 6 ملکیان ووژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاس په کار شوي دي.
تر پیښې وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروسکو د شمال په 10 کیلومتره کې ملکیان هغه وخت وژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یو ورځ مخکې تر دې پیښه هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالف وسلوالو یو قومندان ووشه. د فیروسکو یو اوسیدونکی محمد ابراهیم ازادي رډو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي. دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمې چې نږدې 2500 پسونه وو لزان سره یوړل او همدارس هغه خوار خلک چې د بوټو د راټولولو لپاره غره ته تللي وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې ترسره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوری مصدق قاصدی راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت او اړوند چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنې د ماشومانو وشل، د ملکیانو وشل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنګي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوس چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروسکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
رانو دوستانه و موریدل چې افغان چارواکي وایي په غور کې د عامه وژنې د عاملینو د نیولو او مجازات لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. همدا شیبه له غور زموږ خبریال عبدالقدیر غفوري د ټلیفون په کرښه دی. غفوري صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. ورستي جزئیات څه دي؟ آیا عملیات پیل شوي که څنګه او څومره کسان به نیول شوي ستاسو په نظر؟
تا هنوز کسانی که در نزد مخالفین مانده گفته میشه که اونا 6 تن است از افراد ملکی که در نزد افرادی که گفته میشه داعش بودن که نارتیبران کردن در قید ازو هستن که از سرنوش نامعلومات در دست نیست. مقامات حکومتی هم فقط آمادگی های دارن، تا هنوز کدام عملیاتی را آغاز نکردن ولی وعده کردن که ما زودترین وقت عملیات خود آغاز
خواهد کرد. غور ولایت کی سیمه چارواکی چه وی آمادگی دوی چه رقم آمادگی نیولی ده؟ آیا لمرکز هم زین ځواکونه رسیدلی او چارواکی ورغلی که څنګه؟
بله، نیروهای امنیتی قبلا هم یک تعداد زینا در ولسوالی پسوان که یک عملیات داشتن، اونا تقریبا یک ماه پیش عملیات خود ختم کرده بودن و در خود ولسوالی جا به جا بودن. این نیروها خواستن دیروز شام این نیروها از اونجا هم رسید. کسانی که عملیات ما بودن از زونی غرب و اینا هم آمادگی دارن و قرار اطلاعات خود قماندان زونی غرب هم قماندان قلوردو آمد از اینجا و اینا هم آمادگی دارن که بعد از دفن اشتاد میگین که ما عملیات در مقابل اینا را اندازی خواهیم کرد.
بله، ډیره زیاته مننه کوم په غور کې زموږ خبریال عبدالقدیر غفوري و چې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه باندې د چارواکو نظریات له موږ سره شریک کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
د القاعده شبکې دوه مهم مشران په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دا دوه کسان وژلي دي. په دې اړه له لنډې دمې وروسته یو مطلب اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي مشران د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشتلی دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي، خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګن د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوه القاعده مشرانو په وژلو بریالي شوي دي. د دغه وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال الوتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني پختانی په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف شوی و. بلال الوتبی هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې ښکېل و چې وکولی شي بهرني جنګیالي پکې وروزي او هم له هغه ځایه لویدیز وګواښوي. د پنټاګن ویاند کوک ویل که دا حملې بریالۍ وي چې دوی باوري هم دي نو د امریکا د هغې د متحدینو او د نړۍ پر ضد د القاعده د دسیسې طرحه به وپاشي. د ایوی په دې کار سره به افغان متحدینو ته ګواښ کم شي او د القاعده شبکې د خوندي پټنځایونو د مخنیوي لپاره به د افغان حکومت هڅې لا ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري اژانس اخوا په کونړ کې د عیني شاهدانو په حواله هم ویلي چې 15 جنګیالي چې پکې دوه عرب او ځینې پاکستانیان شامل وو وژل شوي دي. اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی دی. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان پر شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوو مهمو مشرانو د بې پیلوټه الوتکې په واسطه هوایي حمله کړې ده. چارواکي وایي دوه حمله کوونکي چې غوښتل په جلال آباد کې د هند په کنسولګرۍ حمله وکړي نیولې دي. د نورستان لپاره څلور دېرش ښځینه روغتیایي کارکوونکي له دوه کلنې نرسنګ دورې فارغه شوې. د مرستندوی ټولونو سرچینې او څارونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلیب په ښار کې لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي دي. د هماورۍ چې د روسیې، ایران او سوریې د بهرنیو چارو وزیران سبا په موسکو کې د سوریې په اړه باندې خبرې کوي. فرانسوي مسؤولانو په کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ. او د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي په مدیترانه سمندرګي کې د روسیې پوځي هڅو ته اندېښمن دي. دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د انتقادونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي دوستم خبرداري ورکړی چې کده ته درناوی ونشي او د پلویانو حقونه د هغه په وینا همداسې تر پښو لاندې وي نو په افغانستان کې به یو بله ګډوډي رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي عبدالرشید دوستم پر ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تور پورې کړی چې یوازې د خپلو قومونو ګټې په پام کې نیسي او د سره د حکومت د یوې برخې په توګه نه بلکې د یو دښمن په توګه عمل کوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان جمهوری ریاست د عبدالرشید دوستم د ورستیو انتقادونو او تورونو په ځواب کې اعلامیه خپره کړه او د نوموړي په څرګندونو یې خواشینی وښوده. نیویارک ټایمز زیاتوي د دوستم دې څرګندونو په افغانستان کې چې وار له مخ له سیاسي شخړو سره مخ دی د قومي ستونزو د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو یو مطلب خپور کړی دی. بې سرحده خبریالان وایي که څه هم د طالبانو لخوا جګړه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی اصلي سرچینه ده خو سیمه ایز مقامات، پوز او پولیس هم له خبریالانو سره د بد چلند په مواردو کې لاس لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د شخړو سبب شوی او ګڼ شمېر والیان او سیمه ییز چارواکي ژورنالیستیکو ازادیو ته درناوی نه لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په دې لړ کې د کندهار، بلخ، هرات او غزنی ولایتونه یاد کړي چیرته چې د دې ټولنې په وینا چارواکي د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی کې لاس لري. بې سرحده خبریالان په قلات ښار کې د روان اکتوبر میاشت په 12 نیټه د ملي راډیو تلویزیون د خبریال محمد یعقوب شرافت په وژنه خپله ژوره اندېښنه هم څرګنده کړې ده. خبرونه زیاتوي په ځینو مواردو کې عدلي چارواکي او پولیس چې د والیانو تر اغیز لاندې دي له خبریالانو سره سخت چلند کوي او د تحقیقاتو پر مهال یې ځوروي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې یو ځل بیا پر افغان حکومت او نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په افغانستان کې د خبریالانو حقونو ته پاملرنه وکړي او له طالبانو سره د جوړ جاړي په هر ډول معامله کې د جنیوا د کنوینسیونونو په ګډون نړیوالو اساسي تړونونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې 2.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 زموږ د خبرونو ادرسونه دي. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. خبرونه او راپورونه په همدغه فیسبوک او همدارس azadiradio.org باندې لیدلای او اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت د اقتصادي ودې د مخنیوي ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغېز کړی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال د همغږۍ او نظارت د بورډ په اتمه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي څو د نورو برخو ترڅنګ په امنیتي ادارو کې هم فساد له منځه ولاړ شي. د افغانستان د مالیې وزیر فساد د یوې جدي ستونزې په توګه مني خو ټینګار کوي چې افغان حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کڅ هم د همغږي او نظارت په بورډ کې چې په هرو شپږو میاشتو کې په کابل کې جوړیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر اړتیا او نورو امنیتي مسایلو خبرې کیږي، خو په سګنۍ غونډه کې په افغانستان کې د فساد موجودیت د جدي اندېښنې په توګه مطرح شوه. په کابل کې د امریکا سفارت مسولین چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د همغږي او نظارت د بورډ مشري هم کوي وایي د فساد موجودیت د نورو برخو ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغېز کړی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال سټیفن بینډیش منه کوي چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه په امنیتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار وکړي.
There are several issues that seriously affect security and economic development in Afghanistan.
د ویدل ته په افغانستان کې ځینې موضوعات شته چې په جدي توګه د ثبات او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي دا چې تر ټولو مهم فساد او د شفافیت نه موجودیت دی. خو فساد په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او منفي اغېز کړی، مثلا کله چې فاسد کسان وسلې پلوري او په دې ترتیب د چمتووالي کچه تضیف کوي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال همداراز ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد له منځه وړل د غزواکونو سره د نړیوالو په خاصه توګه د امریکا د ګډ کار او باور لپاره خورا مهم دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په داسې حال کې په امنیتي ادارو کې د فساد پر له منځه وړلو ټینګار کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې د یو لړ ستونزو خبره کړې وه. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د همغږۍ د بورډ په ناسته کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د پرمختګ مخه ډپ کړي او په امنیت هم بد اغېز کړی.
Corruption remains a major obstacle for development and
د وی فساد د پرمختګ او ثبات پر وړاندې یو عمده مشکل په توګه واقع دی. که څه هم نړیوال ټولنې د افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې د عملی اقداماتو چې تر اوسه مو اخیستي ملاتړ کړی. خاغلی حکیمی ویل افغان حکومت په بیلابیلو برخو کې د فساد له منځه وړلو ته جدي اراده لري چې خمسالې د په خبره په روسیو کې د عدلي او قضایي مرکز لوري د لوړپوړو چارواکو د شپاړس دوسیو څېړل دي.
قدر من اوریدونکو اوس هم یوې مرکې ته ورزو. د افغانستان د هوایي ځواک څومره وسلې لري، څومره تجهیزات او امکانات لري، دا ټول په یوې مرکې کې او همدارس په دې اړه باندې چې څومره د ملکیانو ژوند ته پام کوي د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک څخه زموږ همکار فریبا ظاهر پوښتنې کړي.
حدود دوه نیم سوه تر درې سوه دوم بریدمنان چې زموږ د پوهنتون هوایي نه او د اکادمی نظامی نه فارغ شوي دي بیرته په سمپو کې تنظیم دی. دی په انګلیسي مشغوله دي، انګلیسي وایي چې ستاندارد نومې په تکنیر کوه او دی درې مملکتو ته موږ لیږو چې یو چک ده، یو امریکا ده او یو امارات عربي ده. په چکې ده اوس موږ سل نفره پیلوټان تعلیمو تربیې باندې دي. په امالاتو کې پنځه پنځوس پیلوټان دي. په امریکا کې موږ اتیا ته یو سلو شل نفره پیلوټان انجینران لرو. خوشبختانه یو قرارداد شوی دی د سرواک ته. د سرواک ته موږ هم په ده دو درې میاشتو کې تر شپږو میاشتو سل نفره پیلوټان.
په دغو مسلکي پرسنل کې ښځینه هم شامل دي که څنګه؟
ښځینه یو ښځه چې په امریکا کې ده په ترانسپورت کې پرواز کوي، دوی درته آماده دي چې اوس چک ته روانې دي او اووه جنکۍ په پوهنتون هوایي کې درسونه شروع کړي دي. تقریبا شپږ اووه میاشتې بعد دوی فارغ دي په ام انجینری بخش کې او ام په پیوټي بخش.
بله، او له تجهیزاتو لاړخه تاسو نو ویلې چې اوس دغه هوایي ځواک څونه تجهیزات لري، کوم کوم الوتکې لري؟
موږ الوتکې د اوس هلیکوپټر هم لرو، ترانسپورت هم لرو. هلیکوپټر مې عبدل لرو، مې سیوپا مې پنځه دېرش لرو، ام بي پنځه سوه دېرش لرو او چټار د ام بي هلیکوپټر دې دار لرو. ترانسپورت سی یو سوه دېرش لرو، سی دوه سوه اته لرو او بمبارد چې بمبارد کوي هغه تیارې چې بیست و نه ورته وایي هغه هم لرو په دغه نوي آینده ایسوي کال کې نور هم C-29 د پیلوټانو سیوز د امریکا نوازي په جده کې د دو کال یعنی د ایسوي په شروع پلوزي الوتکې په دوله اتوته دولس وسلرو او د څلونه په شپږ باره پورې په جده کې د نوی کال د ایسوي چې شروع کړي په اوله میاشت کې د دولسو پیلوټانو ته وازي امدي هلیکوپتر د اوس زموږ په حدود پنځه ویشتو ته د پنځه دېرشو پورې دي.
آیا د ملګرو ملتونو احصایه تاسو منئ چې وایي دوه پر درېیمه برخه د دغه ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان هوایي پرسونل په غاړه دی که نه؟ تاسو وایئ
دا ټول مسؤلیت زه نه منم، دا څه شی چې دی افشا کړي دي دا ټول زه نه منم، لاکن دا زه منم چې تاوان ملکي اشخاصو ته شوی دی، ټول یې نه منم په دا کچه چې دی اعلان کړی ده.
هوایي ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال وهاب وردک خبری مو اوریده.
خبری مجله
اوری. د عراق امنیتي ځواکونه د موصل ښار په جنوب کې د پراخ عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش نیولي دي. راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري د نورو انسانانو د سپر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوي چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو مخ ته لاړ سي. احمد شیبار ریپورت راکوي.
عراقي ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت دلیله یاغیانو پاک کړي دي. دا کلی د موصل په جنوب کې دی او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونه ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له ښځینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې موږ لاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډه له موصل شپېته کیلومتره لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمند کریس پارکر وایي یاغیانو تر وسه وسه هڅه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نه شول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي. د موصل د آزادولو لپاره روان عملیات ډېر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډېره مهمه ده. عراقي ځواکونه له دې اډې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ چې هر څه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته څیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلي آزاد شوي دي د خلکو وضعیت پکې ډېر خراب دی. یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډېر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو له نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسېدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډېرې کورنۍ ګروګان کړې دي.
د ژوند رنګونه
غزن نیازی ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې دا وروستي سمستر محصل یم.
د چ محصلین علاوه نور کوم کارونه کوي؟
فلحال خو محصل ما خپل درسونه وایم، کوم وظیفه نه لرم. شعر او شاعری سره سات تیرو هم سره لګیا یم.
ولې شعر لیکي؟
شعر د انسان د لاشعور غوښتنې بیانوي. هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې یې ووایي په عام مازر کې په لیکنه کې په نورو په نثر کې، هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځانته یو بېله دنیا لري، ځانګړې دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه سره د بیان لپاره هر سړی ځان ته ولاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره له شعر نه استفاده کوم.
سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی، د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر درون کار دی چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اورېدلي دي، لوستلي دي، کتلي دي، نو ټولو راته ښه نظر راکړی تر څو پورې راباندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې، زما د فرهنګ، زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسېږي، مقابل کې اوسېږي.
خپل دوه بیتونه چې ډېر درته خوښي، ډېر دې خوښېږي، هغه که راته ووایي ځکه وخت هم کم.
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، له ما ته اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته، زړه مې له ډېره اضطراب درزیدا پرېښوده، ستا د زړګي له درزیدا د خاورې بوی راته.
د ژوند له رنګونو سره پروګرام هم ختمیږي. جکفر احمدی تر بل نیم ساعته په دریجه به ستاسو کوربه ده.
تشکر از شما. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان کشتار گروهی اخیر در غور آغاز کردند. سازمان ملل متحد، ریاست جمهوری افغانستان و سازمان عفو بین الملل قتل غیر نظامیان در ولایت غور را محکوم کردند. دقایق بعد در این مورد بیشتر خواهیم گفت. مطالب نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم، اما پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. آمریکا میگوید دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار گرفتند. دو تن پیش از حمله بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد بازداشت شدند و گزارش شده که در حملات هوایی حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات هوایی تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دور دست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. در حال که اردوی آمریکا هنوز در مورد نتایج این حملات آخر هفته بررسی می کند، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مقام‌های پنتاگون باور دارند که در کشتن این دو تن موفق بودند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های افغان میگویند دو تروریست را که می‌خواستند بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد حمله کنند بازداشت کردند. عطالا خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت هر دو مرد با استفاده از لباس نیروهای امنیتی قصد حمله را داشتند.
یو نصر الله و بل عبید الله نمید پنیگرهار که مختل که در این خلپر کنسولگری زنمرگی امریدون وکرید.
سخنگوی والی ننگرهار افزود از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح هم به دست آمده و تحقیق از هر دو مظنون ادامه دارد. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان می‌دهد که شربتگل، زن افغانی که به خاطر نشر تصویرش در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، به زودی از بند در پاکستان رها خواهد شد. حضرت عمر زاخیلوال می‌گوید که در مورد بازداشت شربتگل و خانوادش در پشاور هیچ کسی با سفارت افغانستان در پاکستان به تماس نشده است. آقای زاخیلوال در صفحه فیسبوکش نوشته که محل بازداشت این زن افغان مشخص شده و اطمینان می‌دهد که وی به زودی رها خواهد شد. شربتگل از 14 به این سو در پاکستان زندگی می کند و دیروز به اتهام داشتن اسناد جعلی در پشاور بازداشت شد.
رادیو آزادی.
منابع خیریه و گروه های ناظر میگویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. به گفته این منابع اکثریت قربانیان شاگردان مکتب هستند. در این میان تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که در حملات هوایی آنها شماری از شورشیان در روستای هاس کشته شدند. اما یک نهاد به نام شبکه دفاع مدنی میگوید حداقل 20 تن از قربانیان رویداد چهارشنبه کودکان بودند. منشی عمومی ناتو میگوید اعضای این پیمان از اقدامهای نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارند. ینس استولتنبرگ عصر دیروز در روز اول اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت استقرار کشتی‌های تیاره‌بردار کوزنتسوف روسی به خاطر حمله بالای شهر حلب سوریه نگرانی ها را بیشتر ساخته است. در مرزهای جنوبی ناتو روسیه به حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه می دهد که این موجب نگرانی عمیق است. روسیه به بمباران شهر حلب ادامه می دهد که در حقیقت وضعیت بشری فاجعه‌بار را بدتر می سازد. منشی عمومی ناتو همچنان از روسیه خواست تا برقراری آتش بس برای برقراری آتش بس در حلب تلاش واقعی کند. مقام‌های فرانسوی می‌گویند یک کمپ پناهجویان به نام کالی را کاملا تخریب کردند. در این کمپ در گذشته هزاران پناهجو از افغانستان، شرق میانه و کشورهای آفریقایی به سر می‌بردند. آنها منتظر بودند تا خود را از طریق تونل زیر دریایی به بریتانیا برسانند. و قرار است وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه فردا در مسکو با هم ببینند. وزارت خارجه روسیه میگوید که سرگی لاوروف در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مورد چگونگی همکاری‌های نزدیک در امور عراق و سوریه گفتگو خواهد کرد. مسکو و تهران از حامیان درجه یک رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار می روند.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. کابل با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. هرات همچنان با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. غزنی با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. بامیان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 7. و گردیز با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آغاز عملیات پیدا کردن عاملان کشتار ده‌ها غیر نظامی در ولایت غور.
تر پیش ورست غور در ولایت مسئولین و پدی برخکی
مدنبال حادثه، مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند.
سازمان عفو بین الملل قتل افراد ملکی در غور را یک جنایت جنگی خوانده.
سازمان عفو بین الملل این جرم یک جرم غیر قابل بخشش اعلام میکنه و در این حال از دولت افغانستان و از مقامات زیرک میخواهد که هر چیزی تر باید این قضیه مورد تحقیق قرار بگیره.
موارد پیچیده خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی سازمان ملل در این مورد.
افراطیت خشونت در افغانستان به پیچیدگی رسیده که فراتر از اقدامات نظامی به اقدامات نیاز دارد.
و ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل، چندین قریه از وجود داعش پاکسازی شدند. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان کشتار گروهی اخیر در غور آغاز کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان ده ها تن را سه‌شنبه در این ولایت به ضرب گلوله کشتند. سازمان عفو بین الملل این رویداد را یک جنایت جنگی عنوان کرد. است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای جستجوی شورشیان آغاز کردند که درست پیش 36 غیر نظامی را در شمال فیروزکوه به قتل رساندند. به دنبال این رویداد مرگبار، رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه گفت که از عاملان قتل غیر نظامیان در غور انتقام خواهد گرفت. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای پیدا کردن و مجازات عاملان این رویداد دست به کار شدند.
تر پیش و روز غور در ولایت مسئولین و پدی برخکی
به دنبال حادثه مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند. در کنار این به تمامی نیروهای امنیتی افغان که در رأسشان مسئولین ارگانهای امنیتی قرار دارند وظیفه سپرده شده تا برای مجازات عاملین رویداد غور رسیدگی کنند.
عاملین تا سزا ورکولو به خاطر باندې رسیدگی وکړي.
غیر نظامیان سه شنبه در 10 کیلومتری شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور انگام کشته شدند که به گفته مقام های این ولایت یک روز پیش از آن یک قماندان شورشیان مسلح به نام فاروق در این منطقه کشته شده بود. محمد ابراهیم، یک باشنده شهر فیروزکوه، بر رادیو آزادی گفت که شورشیان مواشی مردم را نیز با خود بردند.
طالبا به ترکیب داعش که مربوط به مناطق مرغاب هستند و مربوط به مناطق غلمین هستند، اینا آمدن رمه های قریجات کاسی را که تقریبا به حدود 2,500 گوسفند می شده با خود بردن و همچنان مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کو رفته بودند رگبار بسته می کنند، شهید می سازند که از جمله 6 اطفال هستند.
به دنبال این رویداد باشنده های فیروزکوه مرکز ولایت غور دیروز دست به اعتراض های شدید زدند. سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل کشتار غیر نظامیان را شدیداً تقبیح کردند. حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر رادیو آزادی گفت این یک جنایت جنگی بود و حکومت افغانستان باید در مورد رویداد غور تحقیق جدی کند.
سازمان عفو بین الملل این جرم یک جرم غیر قابل بخشش اعلام میکنه و در این حال از دولت افغانستان و از مقامات زیرک میخواهد که هر چیزی تر باید این قضیه مورد تحقیق قرار بگیره و عاملین این قضیه هر چیزی تر باید تفتیش شده و پنج قانون سپرده شود. یعنی کشتن اطفال، کشتن مردم ملکی به هیچ عنوان تحت هیچ قانون قابل توجیه نیست و چنین اعمال میتونه که به مساوی یک جرم جنگی پنداشته شود.
سازمان ملل متحد هم با نکوهش کردن این رویداد میگوید که قتل غیر نظامیان تخطی آشکار از حقوق بشر است. مقام های افغان میگویند گروه داعش این رویداد را انجام داده است. داعش که پیش از این در شرق افغانستان فعالیت داشت، گفته می شود که حالا در غور حضور فعال دارد. مقام های افغان میگویند گروه داعش تا هنوز اجساد قربانیان رویداد فیروزکوه را نسپرده و با خود نگه داشته است. اما تا حالا روشن نشده که دقیقاً چند جسد در حال حاضر در نزد شورشیان باقی مانده است.
همین حالا عبدالقدیر غفوری، خبرنگار ما در ولایت غور، به طور زنده از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای غفوری سلام، به برنامه خوش آمدین. چند جسد در نزد شورشیان باقی مانده؟
تشکر، عرض سلام خدمت شما. طوری که گفته شده و ما اطلاعاتی که به دست آوردیم، تنها 60 تن از این افراد تا هنوز به دست شورشیان هست یا سرنوشت اینا هنوز معلوم نیست که اینا کشته هستن، زنده هستن و قضیه از چه قرار است. فقط تنها 6 تن نزد اونا هست.
بله، طوری که در گزارش نعیمی هم آمد، مقام‌های افغان جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی را مقصر دانستند. داعش در این مورد چیز گفته؟
داعش تا هنوز ابراز نظر نکرده. تنها ادعای مقامات اداره محلی است که قمندان فاروق که خودش هم در این جنگ کشته شد و قاری رحمت الله که پسرش از دست داد، اینها کسانی هستند که یک سال قبل با داعش بیعت کرده بودن و پرچم داعش بالا کرده بودن، ولی داعش تا هنوز واکنش نشان نداد.
بله، گفتم میشه که اجساد از طرف شورشیان دوباره به خانواده هایشان تحویل داده شدن، اجساد به خاک سپرده شدن؟
اجسادی که تحویل داده شده تا هنوز به خاک سپرده نشده. کلی از اجساد در مرکز ولایت غور در فیروزکوه هستند و قرار است تا لحظاتی بعد نماز جنازه اینا برپا شه و بعد از ادای نماز جنازه قرار است یه اجساد پس به امون قریه یا منطقه خود از افراد انتقال داده شده و در یک محل خاص برای یک نام گذاشته شده و در همون جه دفن کردن.
تشکر از شما عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از هدف قرار گرفتن 2 رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان می‌دهد که شربتگل، زن افغانی که به خاطر نشر تصویرش در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، به زودی از بند در پاکستان رها خواهد شد. منابع خیریه و گروه‌های ناظر می‌گویند که در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. منشی عمومی ناتو می‌گوید اعضای این پیمان از اقدام نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارند. و مقام‌های فرانسوی گفتند که یک کمپ پناهجویان به نام کالی را کاملا تخریب کردند. از همراهیتان تشکر. حالا از سهیلا حسرت نظیمی می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد انتقادهای عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، بالای اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مقاله به نشر سپرده است. نیویورک تایمز می نگارد دوستم هشدار داده است که اگر به وی احترام نشود و به گفته وی حقوق طرفدارانش همین گونه زیر پا شود، هرج و مرج دیگری در افغانستان ایجاد خواهد شد. روزنامه می نگارد عبدالرشید دوستم رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله را متهم می سازد که صرف به منافع اقوام خیش توجه داشته و با وی نه به مثابه بخش از حکومت بلکه به حیث یک دشمن برخورد می کنند. نویسنده مقاله می گوید ریاست جمهوری افغانستان با پاسخ انتقادها و اتهامات اخیر عبدالرشید دوستم اعلامیه را به نشر رسانیده است و روی اظهارات وی تأثیر نشان داده است. نیویورک تایمز اضافه می کند این اظهارات دوستم که روی هم رفته با تشنج سیاسی در افغانستان همگام است، نگرانی بروز مشکلات قومی را بیشتر ساخته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در نشریه خود مطلب را در مورد خشونت‌های در حال افزایش در برابر خبرنگاران در افغانستان به نشر سپرده است. خبرنگاران بدون سرحد می گوید با آنکه جنگ تحمیل شده توسط طالبان دلیل اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خوانده می شود، اما مقامات محلی، اردو و پلیس افغانستان نیز در ایجاد فضای هراس برای خبرنگاران دست دارند. در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نکوهش از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان یادآوری شده و گفته شده که افزایش خشونت‌ها در ولایات متعدد افغانستان باعث تنش‌ها بین خبرنگاران و مقامات محلی شده است. بر اساس این گزارش اکثر والی ها و مقامات محلی به آزادی گزارشدهی احترام نداشته و در ولایات مختلف افغانستان به شمول بلخ، کندهار، هرات، غزنی و کابل مقامات در خشونت علیه خبرنگاران دست دارند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار 23 ساله رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که به تاریخ 17 اکتبر در ولایت زابل کشته شد، اظهار تأثر می کند. در گزارش گفته شده است که پلیس و مقامات قضایی که تحت تأثیر والیها قرار دارند، اکثرا خبرنگاران را در جریان تحقیق آزار و اذیت می نمایند. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد با اشاره به گزارش‌های اخیر در مورد مذاکرات بین حکومت افغانستان با طالبان نیز گفته شده است که شرط هر نوع مذاکرات با طالبان باید تعهد آشکار قبلی، احترام به توافقنامه‌های بین‌المللی و آغاز آن از کنوانسیون ژنو باشد.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. در حالی که اردوی آمریکا هنوز در مورد نتایج این حملات آخر هفته بررسی می‌کند، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مقام‌های پنتاگون باور دارند که در کشتن این دو تن موفق بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی در کنر نیز گزارش داده که در این حملات 15 شورشی به شمول دو عرب و تعدادی از طالبان پاکستانی کشته شدند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است یکی از اهداف فاروق القحطانی شهروند قطر و رهبر القاعده در شمال شرق افغانستان بوده است. به گفته کوک، فاروق موظف شده بود تا مراکز امن القاعده را در افغانستان دوباره ایجاد کند. سخنگوی پنتاگون افزوده که فرد دیگر بلال العتبی است که در تأسیس دوباره مراکز امن دخیل بوده تا به وسیله آن جنگجویان بتوانند غرب را تهدید کنند و همچنان جنگجویان خارجی استخدام و آموزش داده شوند. پیتر کوک افزوده اگر این حملات موفق بوده باشد، نابودی این رهبران برجسته القاعده تلاش‌ها برای طرح دسیسه علیه آمریکا، متحدان و شرکایشان در جهان را مختل خواهد ساخت، تهدید به شرکای افغان آمریکا را کاهش می‌دهد و بعد تلاش‌های آنها برای جلوگیری از ایجاد مراکز امن القاعده در افغانستان کمک می‌کند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. حالا درباره موارد پیچیده خشونت علیه زنان در افغانستان و نگرانی سازمان ملل متحد در این مورد برایتان میگوییم. این سازمان میگوید که نیاز است علیه این پدیده به سطح ملی و بین المللی مبارزه شود. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
تطبیق کامل قانون، از بین بردن تبعیض و عملی کردن پالیسی فعلی مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان از اقداماتی است که در زمینه از بین بردن افراطیت در افغانستان کمک می‌کند. علیزا سگنبایوا، نماینده سازمان ملل متحد در امور زنان برای افغانستان، روز چهارشنبه در نشست در کابل از موجودیت افراطیت خشونت‌بار در این کشور ابراز نگرانی کرد. افراطیت خشونت در افغانستان به پیچیدگی رسیده که فراتر از اقدامات نظامی به اقدامات نیاز دارد. این اقدامات بر حاکمیت قانون و عملی کردن پالیسی مبارزه علیه خشونت و از بین بردن تبعیض تاکید می کند. و این سخنان را در نشستی که تحت عنوان صلح و امنیت برای زنان و افراطیت خشونت بار در افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. سازمان ملل میگوید حکومت افغانستان در زمینه مبارزه در برابر خشونت علیه زنان تعهد کرده و عملی کردن این تعهدات ممکن زمان گیر باشد. افغانستان سال گذشته برای عملی کردن تفاهمنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد پلان عمل ملی را ایجاد کرد. این تفاهمنامه سهم زنان متاثر از جنگ را در حل و فصل و مدیریت
صورت منازعات تضمین می کند. از سوی هم پانیل کاردیل نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت سازمان ملل از نهادهای حمایت می کند که در بخش جلوگیری از خشونت علیه زنان تلاش می کنند.
موضوع مورد بحث امروز ما این بود که زنان به خاطر جلوگیری از خشونت چه نوع سهم فعال داشته می تواند. نظریات خوب از سوی سازمان های مختلف افغانی ارائه شده و ما در یونما در مورد آن نظریات بحث می کنیم که چگونه از آنها حمایت نماییم تا آنان آجندایشان را عملی نمایند.
در همین حال سپوژمه وردک موین وزارت امور زنان افغانستان میگوید نیاز است تا به خاطر تامین صلح و ثبات در هر گوشه و کنار افغانستان برای زنان سهم داده شود. به گفته وی در این بخش باید تمام ادارات مربوط با این وزارت همکاری نمایند. سازمان ملل متحد میگوید زنان در افغانستان از خشونت ها بسیار متاثر گردیدند و لازم است تا در این زمینه اقدامات لازم صورت بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
با ادامه عملیات گسترده در جنوب موصل چندین قریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش پاکسازی شدند. بر اساس گزارش ها وضعیت بد بشری در مناطق تحت کنترل داعش و احتمال استفاده از سپر انسانی عملیات نظامی را کنتر ساخته. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
چندین قریه از سوی اردوی عراق در نزدیکی شهر موصل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی پاکسازی شده است. این قریه ها در جنوب موصل موقعیت دارند و روز چهارشنبه در تصرف نیروهای امنیتی عراق درآمدند. هزاران نیروی عراقی در حمایت ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات موصل را پیش می‌برند. به دنبال تصرف پایگاه هوایی قیاره در ماه جولای، حالا حدود 1000 نیروی آمریکایی در آنجا مستقر شدند. این پایگاه در 60 کیلومتری جنوب شهر موصل قرار دارد. دگرمن کریس پارکر، سخنگوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید شورشیان هر تلاش ممکن را انجام دادند تا پایگاه هوایی قیاره را فلج سازند. وی به خبرگزاری رویترز گفته که اردوی عراق در عملیات موصل از هر گونه حمایت نیروهای بین المللی برخوردار است. عملیات جاری برای آزادسازی موصل خیلی یک عملیات بزرگ است. پایگاه قیاره برای این عملیات نقش کلیدی دارد. نیروهای امنیتی عراق هزاران سرباز را از این پایگاه به خاطر عملیات رهبری می کنند و ما تمامی چیز را که در این پایگاه در اختیار داریم استفاده می کنیم تا حمایت از نیروهای عراقی برای پیشروی به سوی موصل ادامه یابد. بازادسازی چندین قریه در روزهای گذشته وضعیت باشنده های این مناطق خیلی ناگوار دانسته می شود. محمود الخلاف یک باشنده منطقه مشرق است که در نزدیکی تأسیسات سلفر موقعیت دارد. او می گوید برادرش از سوی داعش در جنگ کشته شد و آنها روزگار خیلی بد را سپری کردند. وضعیت خیلی بد بود. آنها همه چیز را در مورد زندگی شما می پرسیدند، درباره کاروبارتان، و شما مجبور بودید به نام عشر و زکات برایشان پول بپردازید و اگر حمایتشان نمی کردید همه چیزتان را می گرفتند. پیش از این زید رادل حسین کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته بود گروه داعش بیش از 550 خانواده را از قریه های اطراف موصل گروگان گرفته است. با گفته ای وی این افراد به احتمال زیاد از سوی داعش به حیث سپر انسانی استفاده می شوند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. حالا هم رنگ های زندگی را داریم.
رنگ‌های
زندگی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بر ما میشه که بگوین در دکانتون چقدر امی ظرف‌های قدیمی داره؟
و ظرف‌هایی است که از 70 تا 250 سال من ظروف در دکان خود دارم.
خب بسیار خوب. من میچه یک کسگه که بسیار مقبوله میبینم، ولی دمی چهار تا بغل دی من نمیفهم چی نوشته شده، با کدام زبان نوشته شده، و میشه که راجع به یک کاسه بر ما بگو این کاسه چی است؟
کاسه به نام کاسه گردنریات میشه. این کاسه است که قدامت تقریبا 150 سال داره و این مخصوصه که پادشاه ها در اون زمان ساخته شده، که اشعار از این ازبکی نوشته شده، تاریخ هم داره، تاریخ قمری است. و ایش کاسه خصوصیت از ایست که اگر زر بفته مایی مشکنه، ای واقعیت داره. در اون زمان ها پادشاه را کسی با توپ و تانگ انتحار از بین نمی بردن، اما با زهر می تونستن از بین ببرن، و او خاطر این کاسه مخصوص پادشاه ساخته شده. قیمت از این بالاتر از 20,000 افغانی یک کاسه قیمتش است.
شما این کاسه را از کجا پیدا کرده؟
این کاسه را اصلا بچه های کاربار می کنن از ازبکستان، از روسیه اینجا می آن.
الان از این کاسه کس استفاده
میکنه؟ بله بله، مردم هایی که میشناسن پیش اصل حق نمک گم نمیشه، دی چیزی اصل است.
خب شما چطور فهمیدین که این وقتی که زهر دهش بفتر میشکنه؟
تاریخچه داره، هر چینی از خود خاصیت داره، تاریخچه‌ای داره، و یک کتاب مدارک که در مورد ازی باز معلوماتای ده اون نوشته است. مثلا هر چینی، مثلا این چینی گردنه است، چینی های از این بالاتر است. مثلا چینی است به نام میسن یاد میشه، او چینی است که تقریبا 2500 سال عمر داره. او را هم مدارک.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پس از هفت شام با وقت افغانستان روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده میتوانید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صفی الله